په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خبريږي. د پانشن به ورځ ده د سلواغیه دلويش پوجوښتمه د فبرवरी میاشتې 15مه د خبرونه او خبرونو پیلو. نن د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د وټلو 15مه کلیزه او په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو وروستي سرتیری پر افغانستان د پوځي غړ د سبند 9 کالو وروسته د 1998 د کال د فبروري پر 15مه لدی هواد ووتل. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي چې د دوحې د موافقې په اړه چې ولې د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا نه د عملي سوې غونډه جوړوي. دې غونډې ته چې دقیق وخت یې نه دی څرګند سوی، د افغانستان د سولې لپاره پخوانی استازی زلمی خلیلزاد هم بلل سوی چې د دې کمیټې د غړیو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د دې کمیټې مشر جمهوری پال مایک مکل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له سرسختو منتقدانو دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وی روان 2023 د کالي شریکان په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو لپاره 308 میلیون ډالر ته اړتیا لري. اوچنن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دغه پیسې به پر لمړنیو او د متوسطې کچې روغتیايي خدماتو، د ناروغیو د خپرېدو پر مخنیوي او په وړاندې د غبرګون پر پیاوړي کېدو، دروانی روغتیا او د ټولنیزو رواني خدماتو د سمون او همدارنګه د سخت خورځواکۍ د مدیریت پر چارو ولګیږي. د اسرائیل ځواکونو نن پنځشنبه ویلي چې په غزه کې تر ټولو پر لوی او فعال روغتون چاپه اچولې ده. په خبرو سویو تصویرو کې د روغتون په تیاره دهلیزونو کې چې په دوړو او لوګیو ډک دي، د ګډوډۍ، چیغو او ډزو صحنې ښکاري. د اسرائیل پوځ ویلي پر نصر روغتون یې دا چاپه دقیقه او محدوده وه او د هغو اطلاعاتو پر بنسټ اجرا کړي چې په کې ویل سوي هلته د حماس ډلې افراطي وسلوال پټ وو او هلته یې یرغمل سوي کسان پټ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس د اسرائیل د پوځ د ادعا درواغ بللې ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اکتوبر له 8مې په روانه جګړه کې 23,603 کسان وژل شوي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړې نه دي. د اوکراین د ولسمشر مانی وایي چې د دغه هیواد ولسمشر ولودمیر زلینسکي سبا فرانسې او جرمني ته په سفر ځي. دغه مانی نن په ویلانه کې ویلي چې زلینسکي به له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولف شولت سره وګوري. زلینسکي به د شنبې په ورځ د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ګډون او وینا هم وکړي. د فرانسې جمهور رئیس د اعلامیې له مخې ماکرون او زلینسکي به سبا په الی زمانی کې د فرانسې او اوکراین ترمنځ دواړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک کړي. د قزاقستان په مرکزی شهر تیمی وروتاو کې د غازو چاودنې د سوداګریزو چارو یو ودانی بشپړ ویجاړه او لښتلره یو تن مړ کړ. دغه چاودنې لښتلره 15 تنه ټپيان کړي هم دي. د بیړنوي چارو چارواکو ویلي چې ژغورون کې د ویجاړې سوي ودانی تر دوړو او خاورو لاندې په احتمالي ژوندۍ پاتسو کسانو پسې لټون کوي. خبر نمود ازادي رادیو د 9 بجو په خبرونه کې وریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. ملګری ملتونو ویلي چې په 13 جنوري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو 15 اویا پروژې د بیلابیلو ستونزو له کبله ځنډول شوي. خلک وایي افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 15مه کلیزه ده. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې موافقې د نه عملي کېدو په اړه څېړنه کوي. دا هم اوري چې د ایران روغتیا وزارت ویلي دغه هیواد ته د تداوی په نیت ډیری ورتلونکي کسان افغانان او عراقیان دي چې ایران له دې درکه هر کال په سلګونو میلیونه ډالره ګټه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دویو متحدانو استرالیا، کاناډا او نیوزیلند خبرداری ورکړي که اسرائیل په رفح کې عملیات وکړي ویجاړونکي پایلې به ولري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې تابع هم شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وی په 13 جنوري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو 15 اویا پروژې ځنډول سوي. اوچا د دې کار لامل خلکو ته د بشري مرستو پر رسولو کې د خنډونو ایجادول او د دې په چارو کې لاسوهنی په ګوته کړې دي. امید ظاهر مل تفصیل راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر 13 جنوري میاشت کې د بشري مرستو رسولو د 15 اویا پروژو ځنډیدو او په همدې میاشت کې بشري مرستو ته د لاسرسي اړوند یو سلو د شپې خود سبت خبر ورکوي. او چانن په یو راپور کې لیکلي بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې لسبت شوی او پیخو یو سلو دیار لسی د دوی په کارونو کې د لاسوهنې اړوند چې د تیر کال د دسمبر میاشتې په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. او چا دا پیښې د بشري دوستانه فعالیتونو په عملي کولو، فزیکي چاپیریال، د ګټه اخیستونکو په انتخاب، د کارمندانو په استخدام او د داروکاتو کې لاسوهنه، کارکونکو د لیستونو او حساسو معلوماتو غوښتنه، د خزینه کارکونکو مخنیوی، د تړونونو ځنډول او د پلاتنې عملیات بللې دي. په راپور کې د دې یادونه هم شوې چې یوازې په جنوري میاشت کې د بشرپاله کارکونکو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې شپږ څلوېښت سلنه زیاتوالی راغلی او په همدې میاشت کې د دوی دیارلس کارکونکي نیول شوي او له یوې تر اتلس ورځو په زندان کې ساتل شوي دي. دې سازمان زیاته کړې دې ډول کړنو مرستو ته له جګړې د اغېزمنو بېوزلو او اړمنو خلکو د لاسرسي محدودیت زیات کړی او یا په دې برخه کې د ځنډو خنډ د جوړېدو دو لامل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په دې راپور کې دا نه دی ویلي چې د دوی په چارو کې څوک لاسوهنه کوي او څوک اړمنو ته د مرستو د رسولو د خنډ ځنډ لامل کیږي، خو په خپلو مخکنیو راپورونو کې د طالبانو د حکومت یادونه کړې چې په بېلابېلو ډولونو د دوی په چارو کې مداخله کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې ویلي چې دوی د مرستو په ویش کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي. خو وړاندې ازادي راډیو د بشري مرستو رسونکو سازمانونو له قوله داسې راپورونه خپاره کړي چې د بشري مرستو په ویش کې د طالبانو د لاسوهنې له امله خپل فعالیتونه درولي دي. په همدې حال کې بې وزله او اړمن بیا وایي له خلکو سره د مرستو ویش د تیر په پرتله کم شوی، هغه همداسې مهال چې د خلکو اقتصاد ورسره سربلې د خرابېدو پر لور روان دی. د کندهار د ارغنداب یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
هیڅ کم کومکونه نه کېږي، خلک په ډېر دربدري کېږي، وچکالي ده، باید دغه د مرستې پروګرام جاری وساتل شي. توسن ارغنداب ته ارغنداب چې دی ډېر ځپلې دي.
د هلمند یو اوسیدونکي بیا ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې ویلي
دا غزمر د هلمند په ګرمسین ولسوالۍ کې دا د کوشنیانو خوارځواکي چې د به اندازې زیاته شوې ده. نو مخکې کلو کې دا دوه درې کاله د مخه به دغه دبلیو پی والا دغه د سوی تغذیه مواد راوړل، دا د کوشنیانو لپاره چې کوشنیانو په سوی تغذیه مرزي اخته ونو دغه مواد ورکول. نو دا ډیر وخت کېږي، دا دوه کاله کېږي، دا سوی تغذیه مواد چې د مشکل نکان ته چې مجار وخت ماشومان بوزو دغه مواد چې پښتنه ځینې وکوي نه دی راغلي، نو کم سوي دي. نو زموږ د سیاتمی والا څه دا غوښتنه ده چې د نورو خیره بنسټو سم دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ ته پام وکړي.
په افغانستان کې د بشري مرستو رسونکو سازمانونو په کارونو کې د لاسوهنې له امله د خیریه پروژو د بندېدو او ترڅنګ د مرستو د کمی خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د اوچا رسمي شمېرې ښیي چې په روان کال کې نږدې 28.2 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
نن د سلواغي یا دلویش پوجوشتمه له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 15مه کلیزه ده. د طالبانو حکومت نن په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د 1950 لمریز کال د مرغومي پر شپږمه پر افغانستان یرغل وکړ او د 1980 لمریز کال د سلواغي پر شپږمه له افغانستانه ووتل. سنا کاکړ او نور تفصیل.
لنن څخه 15 کال وړاندې د 1980 کال د سلواغي میاشتې پر شپږمه چې د 1990 میلادي کال د فبروري میاشتې له 15 سره برابر ده، د پخوانی شوروي اتحاد پوځیان له څه باندې 9 کلنې جګړې وروسته له افغانستان ووتل. دا جګړه د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کیږي. د ځینو راپورونو له مخې په دې جګړه کې نږدې 2 میلیونه افغانان وژل شوي، معلول او یا هم له درکه شوي دي، او د پخوانی شوروي اتحاد شاوخوا 15,000 سرتیري هم وژل شوي دي. پخوانی شوروي اتحاد د 1950 کال د مرغومي په شپږمه نیټه چې د 1990 کال د دسمبر له 28 سره برابره ده، زرګونه سرتیري افغانستان ته ولېږل څو دغه هېواد له سیاسي او نظامي پلوه کنټرول کړي. 15 کاله وړاندې د 1990 میلادي کال د فبروري په 15مه نیټه چې د 1980 لمریز کال د سلواغي میاشتې له 6 سره برابره وه، پخواني شوروي اتحاد له افغانستانه د خپلو ځواکونو د بشپړ وتلو اعلان وکړ. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د شوروي اتحاد د ماتې له امله د سلواغي 6 په ټول هېواد کې عمومي رخصتي اعلان کړه. د طالبان حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په همدې مناسبت جوړې شوې غونډه کې وویل چې پر افغانستان د شوروي د یرغل په پایله کې په میلیونونو خلک ووژل شول، معلول او یا هم بې کوره شول، خو زیاته یې کړه افغانانو تل په افغانستان کې د پټوکو یرغلګرو ته په مبارزه کې غاښ ماتوونکی ځواب ورکړی دی. نوموړي په افغانستان کې د تیرو کلونو کورنیو جګړو او ستونزو ته په اشارې سره وویل چې دا هیواد اوس آزاد او پکې امنیت تامین دی.
هیڅ قریه وجود ندارد که در اونجا بی امنی باشه.
هیڅ داسې کله نسته چې امن نه وي. د افغان ملت د هر قوم او قبیلې او د هر ملیت خلک لکه ورونه سره ژوند کوي، لکه څنګه چې تاسو د رسنیو له لارې اورئ چې اهل هنود هیوادوال مو چې د نورو د ظلمونو د لاسه وتلي وو بیرته هیواد ته راستانه کیږي او خپل ملکیت او کورونو ته راځي.
په همدې حال کې یو شمېر هغه افغانان چې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل پر وړاندې په جهاد او مبارزه کې برخه اخیستې وایي چې په دې مبارزه کې ډېرې قربانۍ او کړاوونه ګاللي دي. د افغانستان د تېر جمهوري نظام په ولسي جرګه کې د سالنګ د خلکو استازی او پخوانی مجاهد عبدالظاهر سالنګي دا کوي چې د پخواني شوروي ځواکونو له وتلو څو ورځې وړاندې د پروان ولایت پر سالنګ ولسوالۍ برید وکړ او له زرو ډېر کسان یې ووژل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
روسانو
د 1965 کال د سلواغي میاشتې په څلورمه یالې لنن څخه 15 کاله مخکې په پروان ولایت کې خپلې وحشیانه حملې پیل کړې چې په پایله کې په سالنګ کې د نارینهو، ښځو، ماشومانو، زړو او ځوانانو په ګډون 1200 مظلومه او بې دفاع خلک شهیدان
کړل.
نادر کبیر یو له هغو کسانو څخه چې په 1968 کال کې په جهاد کې برخه اخیستې وه، له ازادي راډیو سره یې د هغه وخت داسې یوه خاطره شریکه کړه چې په ټوکو یې د پخواني شوروي ځواکونو له ټانکونو او هلیکوپټرو سره پر هغه او د هغې په ډلې حمله وکړه چې د ورسره کار کوه.
اینا هر چی کوشش کردن که دای کوپایه های هندوکش ما رو تعقیب کنن.
دوی یعنی د پخوانی شوروی اتحاد ځواکونو هر څومره حادثه وکړه چې د هندوکش په غرونو کې موږ تعقیب کړی، لنی کمر غوی نه شوی کولای او موږ د همدې غرونو لاره وشو کولای چې د وی امن سیمه جماعت ته ولاړو. لږ تر لږه 15 ساعتونه پرته له وقفې د غرو لاره له لوګر څخه پکتیا ته ولاړو.
طرف لوګر به طرف پکتیا در حرکت بودیم.
د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په پایله کې د میلیونونو افغانانو مرګ، ژوبلې، معلولیت او کډوالۍ ته په اشارې سره له افغانستان څخه د دغو ځواکونو د وتلو ورځ د هیواد د ژغورنې ورځ بولي. یو له دغو کارپوهانو احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل
د دوی د تاګ ورځې چې شپږستم د سلواغې یا دلوی ده د افغانانو لپاره د ملي نجات ورځ ده چې هر کال افغانان په ډېر ویاړ سره دا ورځ لمانځي.
یادولو وړ ده چې د پخواني شوروي د پوځونو له راتګ وروسته افغانانو د جهاد په نوم د دغو ځواکونو او د هغوی تر ملاتړ لاندې حکومت پر وړاندې مبارزه وکړه. په پایله کې د 1968 کال د سلواغې میاشتې په 16مه شوروي ځواکونه له افغانستانه ووتل او مجاهدینو د 1971 کال د ثور په 8مه د ډاکټر نجیب د حکومت له نسکورېدو سره خپله بریا اعلان کړه.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د امریکا د کانګرس د ساز جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د موافقې د نه عملي کېدو په اړه څېړنه کوي. د کمیټې د چهارشنبه پر ورځ ناوخته ویلي چې د دې تړون د بیا کتنې لپاره به نن یوه غونډه جوړه کړي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به پکې د ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې هوکړې د لاسلیک د څلورمې کلیزې په مناسبت د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه به د جمهور رئیس جو بایدن د ادارې لخوا د دغه تړون د نه عملي کېدو په اړه د بیا کتنې لپاره غونډه وکړي. دغې کمیټې د چهارشنبه په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د پنجشنبه په ورځ په استماعیه غونډه کې د دغې هوکړه لیک د نه عملي کېدو په اړه د استازو پوښتنو ته ځواب ووایي. تمه ده چې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکول چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له سختو منتقدینو څخه دی په دې اړه به انتقادي څرګندونې او زلمی خلیلزاد څخه پوښتنې وکړي. د دوهې تړون د 2000 کال د فبروري په 9مه په قطر کې د افغانستان د سولې په چارو کې د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازي ملا برادر لخوا لاسلیک شو چې یو مورد یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل و امریکایي ځواکونه د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه ووتل. له افغانستانه د امریکا وتل او په دغه هیواد کې د طالبانو بیا واکمنېدل د افغانستان وضعیت لا پسې خراب کړ. هغه څه چې له دې وړاندې د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په ګډون یې یو شمېر امریکایي چارواکو په اړه اندېښنې ښکاره کړې دي. دا کمیټه په داسې حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې پر هوکړې لیک بیا کتنه کوي چې دوحه یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په مشرۍ د نړۍ د هیوادونو د ځانګړو استازو په حضور کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. دې غونډې ته د طالبانو حکومت استازي هم بلل شوي، خو دوی په دې ناسته کې خپل ګډون مشروط کړی او تر اوسه یې لا پکې د ګډون او نه ګډون اعلان نه دی کړی. خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون له لاسلیک څخه د شاوخوا څلور کلونو په تېرېدو سره د دغه هیواد د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې لخوا د دې تړون د څېړلو موخه څه ده؟ د سیاسي چارو یو کارپوه سمی یوسفزی په دې نظر دی چې د دوحې تړون د نه عملي کېدو په اړه د څېړنو موخه پر طالبانو او هغو هیوادونو چې په یو ډول نه یو ډول د طالبانو ملاتړ کوي فشار راوړل دي. ښاغلی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل،
فکر کوم یو ډول طالبانو باندې فشار اچوي او په عین وخت کې هغه ملکونو باندې فشار چبی چې هغه په دې ورستیو کې په دې هڅه کې دي چې باید طالبانو سره د دغه ټولو مشکلاتو باوجود یو تعامل وشي. چین، روسیا، دا ډول ایران، دوی غواړي چې په دوحه کانفرنس کې طالبانو ته ونډه کې فعاله ونډه ورکول شي او ورو ورو د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندل لپاره شرایط برابر شي. کانګرس کې غواړي چې د دوحې د تړون شرایط وڅېړي، څومره عملي شوي، څومره نه عملي شوي، تر څو دغه چین او روس ته یو پیغام ورکړي چې طالبان تر اوسه پورې د دې باور قابل نه دي چې اعتبار ورباندې وشي.
خو یو شمېر نور سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د دې غونډې موخه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بیړني وتلو او د ده په ټکو په 2021 کال کې د دوحې په تړون کې د امریکا د پاتې راتلو د لاملونو څېړل دي. له دوی څخه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل،
در د شست استعمایا دلایل نمایندی امریکایی که آقای خلیلزاد باشه
په دې غونډه کې د امریکا استازی خلیلزاد به ووایي چې دا جولانه وتلو او د افغانستان د 40 میلیونه وګړو برخلیک د طالبانو چې هیڅ ډول بشري حقونو ته درناوی نه لري په لاس ورکولو لامل څه دی؟ د امریکا د ناکام تړون تر شا کوم لاملونه دي؟ احتمالا دا شیان د دوحې په غونډه کې په نظر کې نیول شوي.
هغوی علتها را ارزیابي میکنند و احتمالا که در مجلس عالی دوحه ای در نظر گرفته خواهد شد.
که څه هم د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ د واکمنۍ پر مهال د طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک شو او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره یې د خطر زنګ وغږاوه، خو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د هغه اصلي ماده چې د خپلو ځواکونو باسل و عملي کړه او دا اقدام د امریکایي ځواکونو د ساتنې لپاره تر ټولو غوره لاره بولي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د طالبانو د یو شمېر مخالفو جبهو په ګډون ځینو ګوندونو او شوراګانو له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوحې په غونډه کې د افغانستان ټولو شکیلو سیاسي لوریو ته د ونډې په ورکولو سره د اوسني وضعیت بدلون ته لاره پرانیزي. دوی په یوې ګډې اعلامیه کې چې نن خپره کړې لیکلي چې د دې غونډې په وسیله باید د یوې ټول شموله پروسې له لارې د افغانانو د ارادې پر بنسټ د قانوني حکومت جوړېدو ته زمینه برابره سي. امید ظاهرمل او نور تفصیل.
د افغانستان یو شمیر ګوندونو د طالبانو مخالفو جبهو او شوراګانو چې شمیر یې 1300 په یو ګډه اعلامیه کې له ملګرو ملتونو د دوحې په غونډه کې فعال ونډې ورکولو غوښتنه کړې. د دې سیاسي جریانونو په ګډه اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلي، دوی د ملګرو ملتونو له سرمنشي غواړي د دوحې په غونډه کې د افغانستان ټولو ښکېلو سیاسي لورو ته د ونډې په ورکولو سره د هر اړخیز ملي پروسې له لارې د اوسني وضعیت د بدلېدو، په افغانستان کې د بحران د پای او د یو قانوني حکومت د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره کړي. د اعلامیه کې د دوحې د ناستې د بریالیتوب شرایط د افغانانو د غوښتنو په پام کې نیول، د اغېزمنو سیاسي جریانونو او ښکېلو لورو ګډون او له طالبانو سره د هر ډول سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو څخه ډډه کول په ګوته شوي دي. د افغانستان یو شمېر ګوندونو د طالبانو مخالفو جبهو او شوراګانو په اعلامیه کې چې طالبانو اله وړاندې په هیواد کې دننه فعالیت لغوه کړی، د افغانستان د اسلامي جمهوریت سقوط کورنۍ او نړیواله توطیا بللي او وایي دوی حاضر دي چې د یوې ټول شموله ملي پروسې په پلي کولو سره د وضعیت د بدلون لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره همکاري وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې سیاسي جریانونو د اعلامیې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د دې سیاسي جریانونو په اعلامیه کې د طالبانو اوسنی رژیم د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په نقض، جنسیتي اپارتایډ، د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وژنې، شکنجې او اختطاف، فرهنګ ستیزۍ، د خلکو په زور بې ځایه کولو تورن شوی او دای هم ویلي چې د افغانستان سیاسي حاکمیت ته غصب کړه ده. د طالبان حکومت بیا لوړان دي دا ډول ادعاوی به بنسټه بللې دي. په همدې حال کې کشمیر افغانان وایي چې د دوی په غونډه کې باید د دوی غوښتنو ته پام وشي او له اوسني کړکې چې د افغانستان د وستو لپاره یو معقول حل لار وموندل شي. د کابل یو اوسیدونکی رحیم الله
په لومړي سر کې باید ټول افغانان باید په دغه غونډه کې خپل ځان وویني او همداراز د افغانانو ټولو مشروع غوښتنو ته باید ځواب وویل شي او د دغه غونډې پر بنسټ او په بنیاد باندې باید داسې یو مشروع نظام رامنځته شي چې ټولو ته او ټولو اړخونو ته باید د منلو وړ وي.
خود ده حقونو فعالا مزدلفه کاکر بیاوائی
ده ده غنده سخه ده افغان اینجون او شرزو هیلمندی او ده ده غشتین ده ده چه پا ده غنده که باید تر طول زیاد ده ده اجنده ده افغانستان ده شرزو پاره بی زکه چه لکسنگ چه معلومه ده افغانستان شرزی وست واقعین پیو دیر بحرانی وزیاد که قرار لدی ده دیر استونز و مشکلات سر لاسه او گریوانده
ده اعلامیه ده افغانستان ده ازادی و مقاومت جبهو ده افغانستان ده معترض خوزو غرزنگ حزب وحدت مقاومت ملی شورا حزب اسلامی جمعیت اسلامی جنبش اسلامی عدالت او ازادی او د افغانستان د خلکو د همدلی ګوندونو دلوی مشرقي لوی قندهار او شمالي بزرگ شوراګانو او د افغانستان د جهاد او مقاومت لزختونو د دفاع بهیر په ګډه خبره کړې ده.
د ازادی رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
او سمیو بهرنی مسئله پر اسرائیل د غزې په جنوبی شهر رفح کې د پوځي عملیاتو د نه پیلېدو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو دریو متحدانو استرالیا، کاناډا او نیوزیلند خبرداری ورکړی که اسرائیل دغه عملیات ترسره کړي هغه به ویجاړونکي پایلې ولري. خو د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې تر بشپړې بریا پورې به جګړې ته دوام ورکوي. دا هم په دې اړه جزئیات.
د استرالیا، کاناډا او نیوزیلند مشرانو نن پنجشنبه د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرائیل د پیلېدونکو ځمکنیو عملیاتو په وړاندې خبرداری ورکړی او هغه ویجاړونکي بللی دي. دغه خبرداری په دې اړه د نړیوالو اندېښنې لا زیاتوي. د کامن ویلت یا ګډو ګټو دغو دریو هیوادونو په یوه نادره ګډه اعلامیه کې په دې اړه او هم په سیمه کې د اسرائیل د څو میاشتنۍ جګړې د پرمخ بیولو پر څرنګوالي ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د امریکا دغو درې واړو متحدینو ویلي چې د غزې په دې سیمه کې د دوی د اتباعو او کورنیو په شمول شاوخوا 1.5 میلیون فلسطینیانو پناه اخیستې ده. پر اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پوځي عملیاتو د نه پیلېدو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د امریکا د متحدو ایالتونو دغه درې متحدین دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون چهارشنبه یو ځل بیا د دغو پوځي عملیاتو په کېدو ټینګار وکړ. نتنیاهو په خپل ټلګرام چینل کې په یو بیان کې وویل چې د غزې په رفح کې به د سخت دریځې حماس ډلې په وړاندې چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني پوځي عملیات وروسته له هغې مخته یوسي چې له سیمې ملکي وګړي ووځي. ښاغلي نتنیاهو زیاته کړه چې دوی به تر بشپړې بریا پورې وجنګېږي او په دې کې په رفح کې هم یو پیاوړی اقدام شامل دی، البته دا وروسته له هغې چې په دې سیمه کې ملکي وګړي د جګړو له سیمې ووځي. اسرائیل وایي چې د سخت دریځې حماس وسلوال په دې سیمه کې پټ دي. اسرائیل په رفح کې پر پوځي عملیاتو ټینګار داسې مهال کوي چې د راپورونو له مخې پلاوی یې پرون چهارشنبه په سیمه کې د یوه لنډمهاله اوربند ټینګېدو لپاره د قاهرې له خبرو ووت. د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب د دغو خبرو هدف دا دی چې غزې ته د بشري مرستو رسولو او د حماس لخوا د نورو اسرائیلي برمتو د خلاصون لپاره یو لنډمهاله اوربند ټینګ شي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د ایران د روغتیا وزارت وایي چې د صحت په برخه کې دغه هیواد ته ډیری ورتلونکي افغانان او عراقیان دي. د ایران د روغتیا وزیر ویلي چې له دې سره ایران هر کال 1 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کوي.
د ایران د روغتیا وزارت خبر ورکړی چې د دې هیواد روغتیایي سکتور ته ډیری ورتلونکي ناروغان افغانان او عراقیان دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د ایران د روغتیا د وزیر بهرام عین اللهی له قوله ویلي چې له دې لارې هر کال ایران 1 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کوي. که څه هم د ایران د روغتیا وزیر د هیواد په روغتیایي برخه کې د ورتلونکو افغان ناروغانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې، خو ویلي دي چې تیر کال د افغانستان، عراق او دریش پیت نورو هیوادونو 1.2 میلیونه ناروغان د درملنې لپاره ایران ته ورغلي دي. عین اللهی ټینګار کړی چې یاد هیواد ته د ټولو داخلیدونکو کسانو 40% د روغتیا د برخې مراجعین دي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری افغانان پاکستان او هند په ګډون ځینو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي او د ځان او کورنۍ د درملنې لپاره میلیونونه ډالر دغو هیوادونو ته له ځان سره لیږدوي. یو شمېر دغه ناروغان ایران او نورو هیوادونو ته د خپلو ناروغیو د درملنې لپاره د تګ لامل په افغانستان کې د مناسبو روغتیایي اسانتیاوو نشتوالی بولي او وایي چې دا کار د اړتیا له مخې کوي. د هرات ولایت اوسیدونکی یونس وایي چې د ده د یو ملګري وینه کمیده په هیواد کې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله اړ شو چې ایران ته ولاړ شي. یونس ازادي رادیو ته وویل:
زموږ د یو ملګري وینه کمیده. زموږ په سیمه کې یو روغتیایي کلینیک شته خو درملنې یې ښه پایله نه درلوده. د هرات په مرکز کې هم د درملنې هڅه وکړه خو بیا هم روغ نه شو. ډاکټرانو ورته وویل چې دلته د درملنې امکان نشته او باید بهر ته ولاړ شي. بیا ایران ته ولاړ او بیا تر ستون شو خو لا هم ستونزه په بشپړه توګه نه ده حل شوې.
عزیز ګل افغان بیگ یو افغانه چې څو ځلې د ایران روغتونونو ته د درملنې لپاره ورغلې وایي چې هلته د افغانانو د درملنې لګښت څو چنده لوړ دی چې دوی یې پیسې نشي پوره کولای.
یو ورځ روغه شوم، کله چې ډاکټر ته لاړم د ایراني اتباعو د فیس په پرتله د افغانیت په اوڅخه څلور چنده زیات اخیستل کېدل. کله چې افغانان مراجعه کوي د دوی ټول لګښتونه څلور چنده کېږي. دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو ولیدل. موږ وویل ولې؟ دوی وویل چې د افغانانو لګښت توپیر لري.
ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې دننه د ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي څو ګاونډیو هیوادونو ته له تګ خلاص او له ورته ستونزو سره مخ نه شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت ویاند شرافت زمان د دغه راپور تر خپرېدو پورې د دغو افغانانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه وزارت مخکې ویلي و چې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې له درې سوه زیات کلینیکونه او روغتونونه جوړ کړي او د دوی فعالیتونه په افغانستان کې د موجوده اړتیاوو او د نړیوالو روغتیایي سازمانونو فعالیتونو سره همغږي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي و چې د بهرنیو مرستو کمیدل او پر ښځو د طالبانو بندیزونو د افغانستان روغتیایي سیستم سخت زیانمن کړی دی او د دغه هیواد د میلیونونو اوسیدونکو روغتیا یې له ګواښ سره مخ کړي. د بیپولو ډاکټرانو سازمان هم د روان کال د غویي په میاشت کې ویلي و چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د بشري ځواک او بودیجې د کمښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د روغتیایي سیستم، طبیعي زیرمو د ویجاړېدو، د روغتیایي پرسنل کمښت، د روغتیایي وضعیت د خرابوالي او د روغتیایي اړتیاوو د نه برابرولو له امله د خلکو په منځ کې د مړینې ګواښ هم ډېر کړی دی.
په خوست ښار او اړوندو سیمو کې د پروژوي خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر په مالی ملاتړ پر 28 پروژو کار روان دی. په دغو پروژو کې چې ټول 3.3 لک ډالر لګښت راځي، موخه یې د کوڅو او سړکونو کانکریټي جوړول، د ویالو پخول او 8600 کسانو ته د کار زمینی برابرول دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د پروژوي خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر لخوا د خوست ښار اړوند سیمو او ناحیو کې د سړکونو، لښتیو او ګلدانونو د جوړولو پر دریو نویو پروژو کار پیل شو. د برنامې د مسؤلینو په وینا په هر یوه پروژه له یو تر یو نیم لک ډالر پورې لګښت راځي. بلوري ته هغه کسان چې په دې پروژو کې دوی لپاره د کار زمینه برابره شوې خوښ دي او وایي د لاس د مزدورۍ پرته د کورنیو د اړتیاو د پوره کولو کومه بله وسیله نه لري. دوه تنه کارګر، حاجي حضرت محمد او احمد شاه مشال، راډیو ویل:
دا پروژې ته موږ نو دومره خوښ شو چې الول رزق کالول نه پکای کوو، ګټو کاروبار کوو، کو خلخونې ته څه کپې دوکو ځکه چې موږ کریو پروته یو وسه پرې موږ د کور کریا نه دوه پیرا کړی د غرب سر نو وړي نو وړي نو دا کوم چې الحمدلله کني کور کریا په کپری کول لګن پکاغه ته کپوت شي. الحمدلله افغان موږ ډېر ډېر خوښ یو،
موږ ډېر خوښ یو چې موږ تا کور پیدا شو. آینده که د نور خوست ول ډېر به کور دی به یغه د پر نوې پروژې مقصد نوې کور پیدا شي. نو کورونه مخکې نه وداسه به کور نو څه دی نه دراک نه لګا.
د خوست رون اندی او د دې برنامو ګټي اخیستونکي دا ډول رغنیزي پروژې د خلکو د ژوند د ښه کولو او کارموندنې لپاره اغیزمنی بولي او د خلکو د ژوند د بدلون لپاره یې اړین یادوي. لیکوال او ژباړن ګلشریف حسن وایي:
یو خدا ګټه لري چې دغه کارګوټي ته به کوڅې په منظم ډول ډېر اساسي پخې د لښتیو سره په درونو سره به پخې شي چې ډېرې اسانتیاوې برمنځته کړي. دویمه خبره دا ده چې د سیمې خلکو ته خصوصا بے وزل تب کور زمینا برابر شخل بدل تور وکی
د خوست ښاروالۍ مسؤلین له نړیوالو بنسټونو غواړي چې د خلکو لپاره د ټولګټو او اساسي پروژو په پلي کېدو کې دوی سره مرستې روانې وساتي تر څو خلکو لپاره د ژوند اړینې اسانتیاوې برابرې شي. خوست ښاروال بسم الله بلال وویل
تقریبا د ماهر کارګر اووه سوه ورځې نه ده، د غیر ماهر څلور نیم سوه. نو مونږ د یو نفس همکارانو مسؤلینو نه دا غوښتنه کوو چې مونږ د پروسه یعنی په دې پای ته ونرسېږي او مونږ سره نوره همکاري هم وکړي چې نوره پروژې
د مسؤلینو په وینا د پروژوي خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر دا مهال په خوست ښار او اړوندو سیمو کې د کانکریټي سړکونو پخو ویالو او ګلدانونو 28 پروژې لري چې ټول ورباندې 3.3 لکه ډالر لګښت راځي او په دې کې څه باندې 8000 شپږ سوه کارګرو لپاره 3 میاشتې د کار زمینه برابره شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. نن د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 15مه کلیزه او په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو وروستي سرتیري پر افغانستان د پوځي یرغل د څه باندې 9 کالو وروسته د 1998 میلادي کال د فبروري پر 15مه له دې هېواده ووتل. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي چې د دوحې د موافقې په اړه چې ولې د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا نه د عملي سوې غونډه جوړوي. دې غونډې ته چې دقیق وخت یې نه دی څرګند سوی د افغانستان د سولې لپاره پخوانی استازی زلمی خلیلزاد هم بلل سوی چې د دې کمیټې د غړیو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د دې کمیټې مشر جمهوری پال مایک مکل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له سرسختو منتقدانو دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وی روان 2023 د کالي شریکان په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره 308 میلیون ډالر ته اړتیا لري. اوچا نن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دغه پیسې به پر لومړنیو او د متوسطې کچې روغتیايي خدماتو د ناروغیو د خپرېدو پر مخنیوي او په وړاندې د غبرګون پر پیاوړي کېدو دروانی روغتیا او د ټولنیزو رواني خدماتو د سمون او همدارنګه د سخت خورځواکۍ د مدیریت پر چارو ولګیږي. د ناتو دفاع وزیرانن په بروکسل کې په غونډه کې له اوکراین سره د پوځي مرستو د دوام او د دې تړون د پوځي لګښتونو د زیاتوالي په اړه خبرې کوي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ د غونډې تر پایل مخکې هیله څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالاتونو بالو اوکراین سره د 15.15 میلیارد ډالرو پوځي مرسته چې 1.8 میلیارد ډالر یې کیف ته ځانګړې سوې دوام ورکړي. د اوکراین د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د دغه هیواد ولسمشر ولودمیر زلینسکي سبا فرانسې او جرمني ته په سفر ځي. دغه ماڼۍ نن په ویلانه کې ویلي چې زلینسکي به له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولف شولت سره وګوري.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ډیرو اوریدونکو په افغانستان کې په ځانګړي توګه په مرکزی ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو په اړه خپل پیغامونه راته پریښي دي. د افغانستان د جنوبی ولایتونو په تیره بیا د هلمند ولایت اوسیدونکو د وچکالۍ په اړه شکایتونه کړي دي او ویلي دي چې تر ځمکې لاندې اوبه یې ډېرې ښکته تللې دي. په راتلونکو څو ورځو کې یعنې د فبروري په 13 او 19 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه یو غونډه جوړیږي، خو طالبان د دغه غونډې ګډون ته لیواله نه دي. او دغه راز ملګرو ملتونو ویلي چې دوی به د افغانستان لپاره یو بل ځانګړی استازی ټاکي. د طالبانو چارواکو د دغه استازی له ټاکلو سره هم مخالفت ښودلی. دا چې ولې په دې اړه له یو پخواني طالب چارواکي او د چارو لکتونکي سره مرکه هم لرو. د خبرونې په وروستیو برخو کې د ورکو شو عزیزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم مه هیروي. پایل ستاسو په پیغامونو کو.
د افغانستان د ورښتونو واقعا هوا لږ یخه کړې ده، خو په ځانګړي توګه بیا د بزګرانو لپاره دغه ډېر ښه په چانس و، ډېر ښه اورښتونه وسول. واقعا هوا یخه کړې ده، نور د کرنې دپاره ډېر مهم و دا بارانونه په دې وخت کې.
دا ورښتونه خو وروره ډېر ښه وسوه چې اوس وله زړه ډېرو ته خوشحاله یو. کابل و دا جس ولایتو کې سوي او زه خپله د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. دلته په سنګین ولسوالۍ کې نه ورښ شوی نه باران شوی، دلته ډېره وچکلۍ د لاسه وروره بېخي خلک ځورېږي. کښتونه و غنم و دکانان غنم یې وچ شو، د دکانانو دا اوبه مرو جم تړلی و، اوبه یې هم نه را ایله کړې. نو نن یې را ایله کړلې، هغه داسې ورته خوشبیني نه یو. نو غنمو چې ډېر ځان واړوي وروره، دا د هلمند سنګین ولسوالۍ خلک وروره دا بېخي ستړي دي، نهایت ستړي دي.
د افغانستان ورښتونه خو ډېر ښه وو، پر موږ باندې دلته نه دي سوي، خو موږ ډېر ورته لیواله چې باید را باندې وسي. موږ خوشحاله وو چې خدای مهربانه دی پر موږ، پر خوا به هم ویسي. د هلمند لښکرګاه ښار نه خبرې کوم، دلته ګرد سره کې ورښتونه نه دي سوي، دلته هېڅ ورښت نه دي سوي، نه واوره نه باران نه جلۍ. خو بیا هم د خدای ډېر ډېر شکر دی، خدای ډېر خوشحاله چې په افغانستان کې وسوله، موږ ته ګټه را رسېږي. دلته برمې وچې سولې، اوبه ګرده را باندې تشې سولې، ځمکې مو تږې دي، بالا غنم مو پر وچېدو دي، ګرده کارونه سره خراب دي.
د پارا ولایت د بکواله ولسوالۍ ستاسو سره پر لاین یم. د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو کارمندانو ته ټول ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. نو بارانونو د واورو برابر کې خو ستاسو څخه خو ډېر ښه بارانونه واورې سوي دي په افغانستان په بېلابېلو ولایتو کې، خصوصا په پارا، هلمند، نیمروز کې خو ډېره سخته وچکلي ده. یعنې په ټول کال کې زما فکر یو څک باران هم نه یې سوی. د باوړۍ اوبه هم بېخي ښکته سوي دي، کښتونه هم سره خراب دي، باران نشته، وچکلي ډېره زیاته ده. الله پاک دې خیر بارانونه وکړي. نو دعایې موږ ورته کوو. السلام علیکم.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته. مسیح الله پټان زه یم له ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ څخه. که څه هم دومره باران دلته ونه شو، خو بیا هم که لږ څه نه اندازه وشو، نو د کشاورزۍ دپاره ډېر ښه تمام شو. خلک ورته خوشحاله او ښه نتیجه یې درلودله.
حضرت الله احساس یم له ننګرهار ولایت څخه. دا چې له ډېره موده وروسته په افغانستان کې بارانونه وشو او وچکلي تر ډېره پورې وغځېده، حتی تر دې پورې چې دغه ورښتونه یو څو ورځې مخکې د دلته په ننګرهار ولایت کې ډېر خلک له وچکلۍ ځورېده او اوبو کمښت و. نو که وایو چې دغه ورښتونه د افغانستان د اوبو لپاره، د افغانستان د وګړو لپاره ډېر مهم کار وکړ، او د اوبو څه ناڅه کمښت به انشاءالله دغه ورښتونو بارانونو سره حاجت طرفه شي. او بل دا چې د تازه راستنه شوو کډوالو چې پاکستان راغلي دي، هغوی سرپانه نه لري، هغوی ته به ستونزې، خو باید طالبان حکومت ورته جدي پاملرنه وکړه تر څو دغه د کډوالو شته ستونزې حل کړو، سرپناه ځایونه ورته په اساسي بڼه جوړ کړي.
د ازادي راډیو څخه زموږ دا خواهش ده چې زموږ اواز تر تجارانو پورې ورسوي. وروره، موږ چې ستړي خلک یو، واجره ده ستړي خلک یو، قسم خدای که د ماښام په ډوډۍ وس لرو. وروره، موسسه چې ده، موسسه چې راشي، موسسه هم په واسطه ده، هر کار اوس په واسطه ده، یو کار هم نه پیدا کېږي، ټول کارونه چې دي په واسطه دي. زمون ازادۍ خواهش دا ده چې ازادي راډیو سره زمون خواهش دا ده چې زمون راپور تر یو ځای ورسوي چې ډېر ستړي خلک یو.
بله، انقیادي آشنا یم. د هرات د ولایت د شینډن د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د شینډن په ولسوالۍ کې الکترونیکي تذکري، پاسپورټونه او د سیم کارټو نیول ډېر په مشکل سره ترسره کېږي. هیله ده چې زموږ دا پیغام و مسؤلینو ته ورسېږي.
ما د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره همدا هیله ده چې زما غږ د امارت تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي. زموږ د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ، یعنې خصوصا کومه چې زمینداور سیمه ده، یعنې دا دوه نه غټه ساحه ده، ډېره غټه ولسوالۍ ده. ډیر غټ ولسوالی ده، یعنی د یو سره ستر پای پورې تقریبا 50 کیلومتره مسافه ده. نو دا چې دا ټول داسې دي چې ټوله پراخ ته ولاړ دي، اوبه یې دې اندازې ته رسېدلي دي چې اوس نه اندارې کار پر کولی سي نه برق کار پر کولی سي. تر 200-300 متره پورې برمی وهي، تر 300-350 پورې برمی وهي. د 300-350 سړی اوبه راپورته کوي، یعنی حتی داسې وطنونه سه چې د خوراک اوبه نسته په خشي کې پر مخ تور د پرار سوي دي، ټوله منطقه پرار ته ولاړه ده. کم عمارت مشران چې دي پلانکیو دا وها ولاړه او پکتیا ته ولاړه او خوست ولاړه، د قوم مشرانو د عالمانو سره وکتل و دا خبره ورته وکړل کوم ستونزې موږ په لټه کې یو موږ حلوو. نو اوله ستونزه همدا ده چې دا وطن دغه ته ولاړ دی چې پرار سي پر مخ باندې. نو زموږ د خلکو غوښتنه همدا ده چې اوبه ورته پیدا سي او داواله ورته وخیجي. نور یوه غوښتنه د حکومت څخه بالا نه ده، چې دغه یوه غوښتنه یا د دې خلکو د عمارت څخه چې د اواله ده. نو زموږ خلک ډېر ستړي دي او ډېر تکالیف یې برداشت کړي دي او ډېر ځورېدلي دي او ډېر ټوک ټوک سوي دي، شپه ورځ چاپي او جنګونه.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. خواهش پی دي چې زما پیغام ثبت کړي. ټول افغانان، ټول ولس په دې تمه دی چې د دې جنرال منیر دی که څه بلا دی، د دې رد عمل کې افغانان رهبران که امیر خان متکی دی که خلیفه دی که نور داسې چې ځانونه افغانان بولي، د دوی هېڅ رد عمل په دې کې ونه شو. هغه د یو پاکستاني پر سر ټول افغان وایي خراب شي زه خوشحاله کېږم هم یې لټوم، د هېڅ یو رد عمل ونه شو. څنګه افغانان دي، څنګه دوه طبیعته خلک دي، دوی د چې اوس هم د هغه خاورې تژمن دي، هغه د استخباراتو دنده په مخه اخیستې دی. پر دې باندې افغان ولس هېڅکله اعتماد نه شي کولی، هېڅ تکیه نه شي برکولی. خو د هغه اړې اعصاب خټک لاسو شو، هغه رد کړل، هغه داسې خبرې ناممکنه وبللې د افغانانو په شتون کې. نو افسوس دی پر هغه رهبرانو باندې چې زموږ مشران دي که امیر خان متکی دی که نور رهبران دي چې هغه د افغانانو د کونډو یتیمو د ماشومانو د مظلوم ولس هېڅ غمخوري نه کوي، مازې د خپل ګیډې او خېټې په غم کې دي. د دیکتاتور حکومت یې راپیل کړي، د شریعت په نامه هر څه کوي. دا ډېر افسوس دی داسې رهبرانو دپاره. دوی اوس هم شتون لري هلته په هغه پنجاب او اسلام آباد کې خپل ځایونه و کورونه بنګلې لري، ځکه چې دوی افغانانو ته ژمن نه دي. د هغو ساتنګ و خدمت و د دې خاورې که هېڅ رحم و شبکت نه پر لري. نو دوی امانت و داسې موقتي راغلي دي، نو دوی تمه ده چې بېرته به ځو. نو په دغه دوی داسې ژوند و ګزاره کوي. الله دې معافي وکړي داسې رهبرانو لره.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اورېدونکو کارکوونکو چې سلامونه وایي. دا سلام د هلمند ولایت د درنچې د ولسوالۍ خبره کوم. دا ټکسونه بېخي زیات دي، ښاروالي یې بېخي زیاته ده. د طالبانو اوس بیا نوی سیستم دی، هر دوکان چې ودرېږي 4000 افغانۍ، 5000 افغانۍ، یو کوچنی مارکیټ چې 2 کیلو پتاټې خرڅوي 1000 افغانۍ. بېخي خلک بازار زوګېد بازار نن دغه مشران یې واوري چې دا خواته یو پاملرنه وکړي چې دوی په خبر دی نه دي ښاري چې راولاړ شي ښاروال دي خبره دا دوکان چې اتو چې په خوله راغله وایي دا که د میاشت 2000 افغانۍ، د 2 میاشتې 2000 افغانۍ، 500 افغانۍ، 500 افغانۍ.
اوریدونکو دا استاسې پیغامونه چې ازادۍ راډیو ته مو پریښو، موږ هم درته خبره کړه په دې هیله چې هغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې هغه د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
د قطر پلازمینه دوحه به په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په اړه د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه وي. له وړاندې نه معلومه ده چې ملګري ملتونه به د دې غونډې کوربهتوب کوي او دوی به د افغانستان وضعیت ارزوي. تر غونډې مخکې ملګرو ملتونو ویلي چې دوی د افغانستان لپاره د یو بل ځانګړي استازي په ګمارنه باندې غور کوي چې طالبانو له دې کار سره مخالفت څرګند کړی. ولی په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار احمد جعفر احمدی د طالبانو په خوانی چارواکي او د چارو کتونکو ملا سید اکبر هغه پوښتلی دی.
زه فکر کوم چې دوه خبرې دي. یو خبره دا ده چې طالبانو دا اوس کې دلته د منطقې حکومتونه لکه چین او روسیا او پاکستان او نور ځینې مملکتونه، ایران، د کار په نامه باندې دلته غونډه وسوله په افغانستان کې. نو هغه غونډه هم داسې یو اندازې ته داسې معنا یې ورکوله چې طالبان تر اوسه پورې اوس په د کامیابۍ په درشل کې دي، یعنې یو څه پیشرفتې یې کړې ده، مخته روان دي، او هغو خلکو به هم څه ډېره حده پورې طالبان ته اطمینان ورکړی وي. او دوهمه خبره دا ده چې دغه غونډه چې هلته طالبانو په دې کې جنډا طلب کړله چې جنډا مشتراکي په جنډا باندې موږ غور کوو، دا د طالبانو خپل حق و چې د جنډا طلب یې د دوی څه وکړي، ځکه چې هر ملک یو مجلس ته ځي، هلته به د مجلس په جنډا دوی خبرې د ملک د رئیس الوزرا سره او مثلا د وزیرانو سره او د کابینې سره دوی خبره وکړي، هغه دوی ته هدایت وکړي، هغه نماینده ته نماینده د دوی په هدایت باندې هلته خپل خبرې سرته ورسوي. نو هغه طالبانو دا ډېر ښه خبره وکړه، دا ښه شرط و چې جنډا یې ورته طلب کړه. دوهمه خبره دا وه چې دا غونډه داسې یو په ایجنډا کې داسې معلومېږي چې دوی نماینده دروي، دا هم د دې غونډې یو جز دی، نماینده درول د افغانستان دپاره. زما په فکر باندې دغه نماینده درول د افغانستان دپاره داسې معلومېږي چې د افغانستان دا اوسنی استقلال او ازادي دغه په لاس کې اخلي، هغه نماینده یعنی د استقلال او ازادي ته صدمه رسوي. نو طالبان نه غواړي چې د دوی استقلال او ازادي یا د افغانستان استقلال او ازادي ته صدمه ورسیږي. نو بله وجه زما فکر باندې دغه وه.
ویل سوي دي چې د دغه نوې استاز دنده به دا وي چې پر ډیپلوماسي د نړیوال همکار شرکا او بین الافغانی خبرو باندې تمرکز وکړي. استاس په نظر د طالبانو موقف په دې برخه څه ده؟
زما په فکر باندې طالبان د دنیاوال یا نړیوال غواړي چې افغاني سیاست کې دي هغه د طالبانو د لاسه وکړي، او طالبان وایي د افغانستان سیاست یا داخلي سیاست د افغانستان شدید د افغانانو په لاس کې دي. نو په افغانستان کې اوس مسله طالبان وایي موږ یو سیاسي سیاست د ملک شدید هغه زموږ په لاس کې، هغه موږ چاته نور کړو. نو په دغه نسبت باندې دوی نه غواړي چې سیاست د ملک بین الافغانی سیاست کې دي، هغه دوی د خارجانو ته په لاس ورکړي چې هغه نماینده ورته وټاکي، هغه د افغانستان په داخلي سیاست کې حساب لري یا داخلي سیاست په لاس کې واخلي. نو زه فکر کوم چې دا هم د افغانستان ازادي او استقلال ته یو لوی صدمه ده. نو طالبان نه غواړي چې خپل ازادي او استقلال د لاسه ورکړي تر هغه وخت پورې څه چې وګوري طالبان تر اوسه پورې حکومت سرپرست په نامه باندې نومولې دي. په دې نسبت باندې چې دوی وایي چې آینده به دوی دې ته فکر لري چې یو دا چې حکومت جوړ کړي چې په هغه کې د هر قوم د هر طبقې او د هرې منطقې خلک راولي، نو دوی وایي که چیرې زموږ اوسنی حالت کې سیاست د افغانستان د لاسه ووځي، نو بیا موږ نشو کولی چې آینده په افغانستان کې په مستقل ډول باندې یا په آزاد شکل باندې د افغانستان سیاست په مخ باندې بوزو. په افغانستان کې هغه افکار چې موږ لرو هغه په افغانستان کې پیاده کړو.
بله آقا صاحب، دلته ویل کیږي یو شمیر مبصرین وایي چې طالبان د بین الافغانی مذاکراتونه ویره لري، څومره موافقی است؟
زه خپله یوه خبره کوم، بین الافغانی مذاکرات په افغانستان کې دا شل کاله کېږي، مختلف اشکال باندې تعبیریږي. یا مثلا هر حکومت چې راشي هغه د بین الافغانی مذاکرات په خپله طریقه باندې په خپله لار باندې تشکیلوي، توضیح کوي، خلکو ته یې تشریح کوي. نو طالبانو خامخا بین الافغانی مذاکرات تاول په دې ورته وایي چې دلته اوسنی حالاتو کې ضرورت نشته، ځکه دا شل کاله دا بین الافغانی مذاکرات تعبیري تر اوسه پورې بین الافغانی مذاکرات ونه شوله، نو فایده نشته په کښې کې. نو تر اوسه پورې زه تر کوم حده زه پوه یم چې طالبان بین الافغانی مذاکرات څخه ژمن نه دي، بین الافغانی مذاکرات په افغانستان کې نه غواړي. په دې نسبت دوی وایي دا فایده نه لري، تر اوسه پورې دا شل کاله دوهویشت کاله کېږي دغه نارې وال کېږي، خو کومه فایده یې موږ نه ولیدل. خو زه خپله دونی وایم، زما خپله شخصي نظر دا دی چې په افغانستان کې ټولو قومونو ته، بلکې که اوس وګورو په جهادي ساته باندې دواړو طبقو د جهاد ته، لکه د روسانو په مقابل کې وه، د امریکایانو په مقابل کې وه، دواړو طبقو مجاهدینو ته باید په حکومت کې حصه ورکول شي. البته د هغو دپاره یو معیار کښول شي، یو چوکاټ کښول شي په اسلامي معیار یا په داسې معیار باندې چې هغه یو څوک بدنام و په خیانت باندې په بل څه بدنام نه وي، هغه په حکومتو کې راوستي، یا په قومي معیار باندې یا په بل منطقوي معیار باندې دغه ضرورت شته. نو کېدای شي طالبان به دغه خلک کار عاقبت وکړي، ځکه چې افغانان چې دي که موږ وګورو دغه څلور څلوېښت کاله په افغانستان کې د روسانو په مقابل کې مخالفت وشو، خارجیانو په دغه د غربیانو په مقابل کې مخالفت و جهاد وشو.
د طالبانو پخوانی چارواکی او د چارو کتونکی ملا سید اکبر هغه و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. او اوس هم راځو د ورک شوو عزیزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روحان دا پروګرام چمتو کړی.
د نادرکی اعلان، عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عبادالله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دیني مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 5 2 2 0 او بل شمیره یې ده 0 5 1 9 9.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته، همدا وخت و شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادۍ راډیو کې، د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې، میانه قده یې سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي، انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 5 4 15 3. یعنی 0 5 1 4 1 5 0 3. بلا اتصال شماره ده، هم در ته وایم چې ساده شماره ده: 0 5 8 9 9. یعنی 0 8 1 بیا یو، بیا شپږ، بیا شپږ، څلور، نهه. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ. سلامونه د ازادي راډیو مینهوالو ټولو ته، خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتره روغ او د صحت جامع فرتن وي. ګډونوال سرتاج ننګرهار یم، او بیا در سره له مزار شریف نه یم. چې د مزار شریف بلخ ښار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات وي د ورورې، او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، بله شماره ایم ټی این ده 0 اتاویا 903 904. وروستی روشن نمبر وایم 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. یو ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه درکه شوی دی. شمارې وروستۍ کې تکراروم 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، 0 اتاویا 903 904، 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا، 0 پورا 900 افغان نمبر دی. 0 پورا 900 904 څلوېښت 901. په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې ترفای، او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې ښه وختونه او د الله په مان.
ګران وروره سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر بده وي چې تاسو په راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ، او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري، او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دي ماته دي په دغه لمبر زنګ ووهي 0 اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي، زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
زه محسن د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د په اړه باندې هېڅ معلومات نه لرو. عمر یې دی 23 کاله یا 24 کاله. کوم ورور چې د په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوو شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي، او د واس مطابق جایزه هم لري 0 اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه. بله شمېره وایم 0 اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت. وسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ وسې ښاغلی طاهر روشان صاحب، تاسو ته هم دارنګ ټول قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول به راتر کې روغ خوشحاله یاست. جامله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي. بس پام دی کارو باندې لګیاوی کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زمر سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کې او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو نو زمر د ټلیفون شمیره ده 0 0 1 4 2 8 1 9 شمیره د لبی عوام 0 0 1 4 2 8 1 9 یعنی 0 0 1 1 2 3 4 9 او دویم افغان بیسم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8 نو همدغه شمیرې دی دواړه زما شمیرې دی که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ غږ خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.